السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو د پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ځنګړې مرکې ته ځنګړې شوې ده. په سر کې لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن خپل شپږ پنځوسمه غونډه پیلوي. دا غونډه به د جولای تر دولسمې پورې دوام کوي. په ترڅ کې د افغانستان بشري وضعیت هم څیړل کیږي، ارزول کیږي او د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر به د افغانستان په اړه خپل راپور ورته وړاندې کوي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د سات په خبرونو کوو. پولندی چارواکي وایي د جرمني پولیسو له دوی سره له مشورې پرته د افغان په ناغوښتونکو یوه کورنۍ د دوی خاورې ته ور اړولې ده. د پولنډ سرحدي ګارد پر خپله ایکس پاڼه پرون ولیکل چې د جرمني پولیسو دغه کار د دوه اړخیزې همکارۍ له اصولو سره په ټکر کې کړی دی او د دوی په ټکو د جرمني د پولیسو دا کار د اوښتو د قانون خلاف کار دی. د ډی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې د پولنډ سرحدي ګارد ویلي جرمني پولیس باید دا ډول خپل سره کړنې ترسره نه کړي. د پولنډ صدر اعظم ډونالډ ټوسک ویلي دای به د پټکو دغه نه منلو وړ عمل په اړه د خپل جرمن سیال اولاف شولت سره خبري وکړي. جرمني بیا ویلي دوی دغه 15 کسیز افغان کورنۍ ځکه پولنډ ته اړولې چې د پولنډ د پناه اخیستنې اسناد ورسره وو. جرمني دغه اقدام داسې مهال کوي چې هغه هیواد کې په دې وروستیو کې د پناه غوښتونکو په ځانګړې توګه افغانانو په وړاندې حساسیتونه ډېر شوي دي. د ایتالیا په جنوبي سواحلو کې د دوو بیړیو د ډوبېدو په پیښه کې لسګونه افغان، ایرانی او کوردي پناه غوښتونکو ته مرګ ژوبله اوښتي. د جرمني یوې خیریه موسسې او د ایتالیا ساحلي ساتونکو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په پیښه کې د 11 کسانو مړې له اوبو راایستل شوي او یو 15 تنه نور هم چې د ډوبېدو په حال کې وژغورل شوي. د ځینو راپورونو له مخې د کښتیو د ډوبېدو په پیښه کې د لږ تر لږه 500 نورو کسانو مړې او ژوندي ورک دي. یو مشهور خبریال لیکلی چې د تریدم شوو خلکو شمیر 46 تنه دی. د ایتالیا ساحلي ګارد ویلي د کالابریا سیمې په 260 کیلومتره کې یو بیړۍ په ډوبو شوو پناه غوښتونکو پسې ګرځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د موسسې آی او ایم په وینا له 2014 کال راهیسې 23500 پناه غوښتونکي په مدیترانې سمندرګي کې مړه یا تریتم شوي. د مدیترانې سمندرګي لار د پناه غوښتونکو په وړاندې له مرګونو سمندري لارو شمیرل کیږي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان اندېښنه ښوولې چې په افغانستان کې د روغتیا له سکتوره د دوامداره ملاتړ نشتوالي روغتیایي مراکز له سختو ستونزو سره مخ کړي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې دا خبره وکړه. په اعلامیه کې زیاته شوې چې ګڼ روغتیایي مراکز لکه په مزار شریف کې حوزوي روغتون د کارکوونکو معاشونه نشي ورکولی او هم د درملو، تیلو او اکسیجن د پیرلو وس نه لري. د بې پولې ډاکټرانو سازمان ویلي چې د ستونزو په تیره نویو زیږیدلو او ناروغو ماشومانو ته د صحي خدماتو په وړاندې کولو کې روغتونونه تر ډیره پاتې راوستلي دي. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د لوبو په دوام نن ویسټ انډیز له افغانستانه لوبه وګټله. ویسټ انډیز ټول اورونه ولوبول او د 15 لوبغاړو په سوځېدو یې افغان لوبډلې ته د 219 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډلې تر ولسم او راپورې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او یوازې 114 منډې وکړې. نننۍ لوبه ویسټ انډیز په 104 منډو وګټله. د نننۍ لوبې پچ افغانستان ګټلې وه او لومړی توپ اچونه یا باولنګ غوره کړی و. دا پروان نړیوال جام کې د افغانستان لومړنۍ ماته وه. تر دې وړاندې افغانستان له یوګانډا، نیوزیلند او پاپا نیوګینی څخه لوبې ګټلې دي. افغانستان به د پنجشنبه په ورځ په 8 غوره لوبډلو پړاو کې خپله لومړۍ لوبه د هندوستان په وړاندې ترسره کړي. د حکومت ضد مظاهره چانو د دوشنبه په ورځ په بیت المقدس کې د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. دوی هڅه کوي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له واک لرې کړي. د پارلمان مخته زرګونه کسان راټول شوي وو او قصد یې درلود چې د نتنیاهو شخصي کور په لور لاریون وکړي. ائتلافي حکومت چې د جګړې په پیل کې جوړ شوی وو، یوه اونۍ وړاندې د دو پخوانیو منځلارو جنرالانو بینی ګانس او ګادي آیزنکوټ په استعفا سره منحل شو. او د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ ویل چې چین له روسیې سره تخنیکی مرستې کوي او دا مرستې به د پټکو په اوکران کې د روسیې د یرغل موده غځوي. هغه له بیجنګ څخه وغوښتل چې د دغه ملاتړ د عواقبو په انتظار دی ووسی. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندل شي. آدرس دی azadiradio.com. که چیرته غواړئ چې دا خبرونه ولولئ پر ویب پاڼې سربېره یې د آزادۍ رادیو پر فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ. د فیسبوک د پاڼې آدرس دی facebook.com/azadiradio. لکه د خبرونې په سر کې مې چې درته وویل، د دې ساعت په ډیره برخه کې تاسو د آزادۍ رادیو دوه خبرونې، نیمه نړۍ او د آزادۍ میلمه اوریدلی شئ. خو په سر کې لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به دا راپور واخلو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن خپل 55مه غونډه پیلوي. ټاکل شوی چې دغه غونډه به د جولای تر 12 نیټې پورې دوام ولري. په غونډه کې د افغانستان بشري وضعیت هم څېړل کیږي او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینر د افغانستان د ارزونې په اړه خپل راپور او موندنې دغه شورا ته وړاندې کړي. بل ورته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د خزو څانګې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر رول باندې نیوکه کړې ده او ویلي دي چې ملګري ملتونه نه دي توانېدلي تر اوسه په افغانستان کې د خپل ځانګړي راپورتر موندنو ته او سپارښتنو ته عملي بڼه ورکړي. نور تفصیل له صفي الله سانګزي اورو.
د ښځو او بشري حقوقو د وضعیت په اړه په دغه راپور کې له تعلیم، د افغان جنو محرومیت، له کار د هغوی راګرځول، روغتیا، عدلی او قضایي سکتور ته د ښځو نه لاسرسي او ګڼې نورې بشري ناخوالې یادې شوي. د ریچارډ بینټ دا راپور ورته مخه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په ویب پاڼه کې خپور شوی چې پکې طالبان د جنو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک تورن ګڼل شوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلي بینټ په دغه یوشت مخیز راپور کې طالبانو د حکومت ټولې هغه کړنلارې او دریزونه ننګولي چې له امله یې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې شوي. ریچارډ بینټ طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. بینټ وړاندې په دغه راپور کې ویلي، له 2001 کال راهیسې د نجونو پر تعلیم د طالبانو بندیز، د جبري ودونو، پر نجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو، پر هغوی د جنسي تیري او جنسي ځورونې پېښې زیاتې کړي، او ورسره په نسلي لحاظ د افغانستان په ولانه کې دغه پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سختوي. ریچارډ بینټ لنډیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د ظلم او ستم په وړاندې غږ پورته کړي او طالبانو دا کړنې د جنسیت په اساس د انسان ضد جنایت په توګه وپیژني. خو د بشري حقوقو د سار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدر بار د ریچارډ بینټ له دغه تفصیلي راپور هرکلی کړی. هیدر بار ازادي راډیو ته وویل، دولتونه کولای شي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي، ځکه افغانستان یوه برخه ده. هغې همداراز وویل، دولتونه کولای شي د ښځینه فعالانو د غږونو ملاتړ وکړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو نقض، جنسیتي تبعیض یا جندر اپارټایډ په توګه وپیژني. هیدر بار بیا د دغه راپور له خپرېدو سره هم مهاله د دوهې تر غونډې مخکې د افغان ښځو په اړه د ملګرو ملتونو دریز دوه ګونې وباله او نیوکه پرې وکړه.
موږ له ملګرو ملتونو د نه باور ور متفاوت پیغامونه ترلاسه کوو. موږ د ډېر یو خراب وضعیت په اړه د خاص راپورتر د گزارش ترلاسه کړ. اخوا د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مرستیالې داسې ښیي چې ګواکې هر څه عادي دی او د بشري حقونو په اړه اندېښنه نه ده موجوده. امکان نه لري چې دا ټول په تیره بیا دا واقعیت چې له بشري حقونو ملاتړ د ملګرو ملتونو اصلی وظیفه ده سره ګډ کړو. هغوی باید د افغان ښځو او نجونو په مقابل کې مسؤلانه دریز ولري نسبت هغه سطح چې د دوحې د ناستې په باب پیښیږي.
هی دربار اندیښمنه ده چې د دوهې په غونډه کې خځې ګډون نه کوي او ملګرو ملتونو په دې خاطر چې طالبان په ناسته کې د ګډون لپاره لیواله کړي، د بشري حقوقو موضوع له اجنډا څخه حاشیه ته کړي. ملګرو ملتونو سمدستي په دې اړه څه نه دی ویلي چې طالبان څنګه خانې کړي د دوهې په غونډه کې برخه واخلي، خو مخکې په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حقونه تأمین کړي. طالبانو لا دغه راپور تر لیکلو د ریچارډ بینټ دغه راپور په اړه څه خبرګون نه دی خوله. د دوی حکومت بیا مخکې اکثره هغه راپورونه رد او یا د افغانستان له واقعیتونو لرې بللي و چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د ښځو او بشري حقونو په نقض تورن پیژندل شوي وو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
تیره جمعه چې د جون میاشتې 14مه نیټه وه، د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د بندېدلو زر ورځې پوره شوې. افغان جونو له کومو ستونزو سره سره بیا هم زده کړې کولې او اوس چې د دوی د تعلیم مخه نیول شوې، دې مسلې څومره بد اثر ورباندې کړی دی.
او انګریزانو دانه چې ورته وایي، په دا ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، موږ به په پښو سهار او غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه چې موږ خپله آینده سموو. په پښو تللو راتللو په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو، مکتبونه وتړل شول.
د دې نجونو کورنۍ د خپل لونو حالت څومره اندېښمنې کړې دي.
یو ورځ راته داسې په چغو راغله، کتابونه یې ویلي، دومره زه به ډاره سم، سي بې حده به ډاره سم، مال څه خبر ده خدای هم زما څه وي، وایي کورس بند څه، خدای زه د پوهنتون د کابل نه تېرېږم، داسې ژړا مې راځي دلته خو نجونو سبقونه ویلي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، کله چې په ژوند کې د بریاوو او پرمختګ خبرې کیږي، نو اساسي او لومړنۍ ریښه یې زده کړې ثابتې شوې دي. له همدې وجې خو د اسلام دین هم تعلیم په نارینه او ښځینه باندې فرض ګرځولی. خو افغانستان داسې یو اسلامي هیواد دی چې هلته د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي، له فرض زده کړو څخه محرومې دي. تېره جمعه چې د جون میاشتې 14مه نیټه وه، پوره زر ورځې پوره شوې چې له شپږم ټولګي څخه د پورته صنفونو د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. د وردګ ولایت اوسیدونکې مارینا چې خپله محصله وه، له دې سره یې دوه نورې خوندې هم له زده کړو څخه پاتې دي. هغه وایي که څه هم نورو نجونو ته ډاډ ورکوي چې ښوونځي یوه ورځ خلاصیږي، خو خپله ورځ تر بلې ناهیلي کیږي.
ډېر نا امیده احساس دی او راسته بل ډېر زیات. حتی هغه نجونې چې کانکور آمادګي وویل نسیانی کا چې کوم د کانکور تقسیم اوقات اعلان شو، ولو دی په ډېرې ناهیلۍ، په ډېرې زیاتې ناهیلۍ خپل د کانکور آمادګۍ ته نور د پای ټکه کېښودله، ځکه چې د وطن وضعیت یعنې په دو شرایطو کې خو هېڅ کومه امیدواري نشته ده چې یا د نجونو نه کانکور امتحان واخیستل شي او یا مکتب شروع شي. نو دا ډېر یو مایوس کوونکی حالت دی. هغه نجونې چې په نهم صنف او په لاسم سم کې پاتې وي، هغه نجونې چې په یو لاسم کې دوه لاسم کې پاتې وي، زیاتره یې واده کړي دي، زیاتره ملي ماشومان دي په درې کالو کې، نو هغه نجونې به هیڅ وخت بیا د سرنوشت تر ونه ګرځي. په هغه باندې ژوند دي، یعنې هغه به کله وشي کولای چې که کوم وخت یو امیدواري مشي مکتب شروع شي چې تر اوسه پرې خو هېڅ داسې امیدواري نشته، نو هغه به کله وکولای شي چې بیا د ماشومانو سربېره هغه مکتب ووي. یعنې د هغو هغه کومې هیلې او ارمانونه چې وو، هغه ټول لاړل، د خاورو سیو شول. خو چې موږ ګو تا کومه دا چې یعنی د درې کال چې وو اته چې مطلبونه نه شروع شوی، په هغه ورځ باندې چې کله په افغانستان باندې د غتور شپه خراش ولا، نو په هغه ورځ باندې مکتبونه دروازه تړل شوی ته نه پوري. نو تا کومه دا چې ښکاریږي حکومت مغه په خانه حکومت یې شل کال وړاندې شي وو، او په موږ فکر د شل کال وړاندې کوم تیارې خوري کړې وي، کوم نسل چې د موږ یې تعلیم او تحصیل نه پاتې شوی وو. نو افغانستان چې کوم شل کال کوم پیشرفت کړای وو، ام دین جنو یعنی زیاتره خلک روز په دې راځي چې وو چې خپل په دوران باندې تحصیل وکړ، هغه مفکوره بیرته بدله شول. نو زه خو په دې کوم رنایی نه وینم، نه کوم داسې مثبت فکر وینم چې یعنی باید دوی هم شي تر دې ما په نظر چې تر کومه دا جهل او تر کومه دا جهالت وي، هیڅ کله به د مکتب ته اجازه ورنه کړي. چې دا ډیره مایوسه کوونکې خبر ده چې زه نه باید وکم، خو یعنی موږ په دې راځي چې وی چې یعنی دا باید وکړو، ځکه چې دا حالت تغیرونکی نه دی او نه نړۍ هیڅ کوم د دوه غوړ خوري د خزو ډیره انجن د مات خاين د پښو ګردون باندې چې له عصبي او رواني ناروغي باندې اخته شي ودی، چې هغه نشي کولای خپل هغه کوم ژوند چې د خو د تباہی په مخ باندې روان دی، د هغه مخه ونیسي. نو هغه خپل خپل غم او تشویش خپل پزړه کې ساتلای دی، ټول په رواني ناروغي اخته شي دی، یعنی ټول غیر نورمال دي. افغانستان جون یو خځه ټول غیر نورمال کړی دی، او دا ډیر ظلم دی د افغان جون په مقابل کې چې کار، افغان خځو په مقابل کې چې کار، ډیر ظلم دی. نو د دوه ظلم مخنیوي خو هیڅ هم کې یو څوک کولای شي ماته نړۍ ته غوړو چې دا غږ موري، که څه هم ډیر چیغې شوې دي، نړۍ هم خپل د مفاد په وخت کې افغانستان ته یاد وي.
لنجونو سره د دوی کورنۍ هم د تعلیمي مرکزونو تړلو اندېښمنې کړی دي.
کیږي. یو میرمن چې خپل نوم نه یادوي د خپل لونو پاکله وایي.
سمه چې ومه ته لاړله چې د طالبان سره د مکتب بند شه، دوی ملور مې هم چنان پروسه کلې چې شپږم پلاس کړو نو فارغ اسونه خپل اس ورځې خرابې تیرې کړې. وار وخت پای ژړلې، بیا بیا انګلیسي کورس کې شامل کړه، بیا لږ زره وضعیت لږ مصروف اس، بیا کورس هم چنان څو څو د 500 یا ورځ را تر داسې په چغو راغله. کتابونه ولوي دومره زبر درسم سي بي حده درسم مال څه خبر ده خدام سم مال چی وي کورس بس بیرته په قرسم سي خدای داسې مکو زه خود مړه کړم مال څه قصاده ډیر خفه دي خود در تاسو وان سي هیڅ ویلم نسم داسې تشويش ده ماته د خپل اولادو ته مي تنازنه زه چې هر چیرې زمانه ده ټول خزیم داسې جګر خونه دي جوني یعنی وای من تفسردګي پیدا سي واز کورس ته زمانه ته جلیګان دي ټول افسردګي ورته پیدا سي د ډیر تشويش نه د ډیر جګر خونه ده سر به خدا جوړي سر به خدا جوړاګان کی یعنی ډیر غټ تکلیف ته پیدا ده هر انجلی ته یعنی زندګي دیګان ته خبره په حرام ده ل تشويش ل جګر خونی نه ل غسې نه چې دوی تشويش کوي رواني تکلیفونه پیدا سي دي روان شناسان دي چې د بخي راګان ته دوی کوي د زور سي ډیر جلیګان ټول افسردګي رواني تکلیفونه ورته پیدا سي ل تشويش ل لاس ته موږ به څنګه سو موږ آینده به څنګه سي موږ اسناد نو سوخته موږ پندون نسو ویلای خدای زده پندون د کابل نه تیرېږم داسې جاړا مې راځي دلته خو نجونو سبقونه ویلي دلته نجونو درسونه ویلي او دا اوس د دوی په مخ تړل شوي دي. ښایي دا ډېره سخته ده، د دې تحمل ډېر سخته ده چې دی موږ کوو یعنې هېڅ بیانولی نه شي ویلای نه شو. بعضې فامیلونه داسې اجازه نه ورکوي، بعضې فامیلونه داسې ماز لږ د اجازه ورکوي یوه دانه په کابل کې انده پاتې ټولې تللي دي، څوک ایران ته ځي څوک پاکستان ته ځي څوک مړه کېږي څوک ژوندي کېږي مرګ قبلوي او مګم له دې ملکه وځي. یا وخت کې به ګورې چې په دې ملک کې هېڅوک نه دي پاتې، اوس هم نه دي پاتې، سالم انسان به افغانستان کې بخي نه ویني.
عیسا خان چې په څو ځله د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو له ځینو مشرانو سره خبرې کړې، وایي دا موضوع دای ډېر ضروري چې هلې ځلې ځای نه نیسي.
خپل شخصا ما ته خو ډیره سخته تمامېږي، زه ورځې شپې ووتلې، ډیره سخته ده چې نجونې په مخ باندې دغه دومره زیات وخت لپاره مکتبونو ته رسېوي دي. ډېر دښمنه چې هغه دوی کوم شوق ګورو د علاقه چې د مکتب سره او درسونو سره که چیرته شپږم ټولګي ته ورسېږي نو وروسته درسونه مکاتب لیته نه وي، نو ډېره سخته تمامېږي. اوس خو زه ته ګورو فکر نه کوم چې داسې زر د خلاص شي.
کندهار د افغانستان یو لوغ ولایتو څخه دی چې هلته انجونو پخوا هم په سختۍ زده کړې کولې. اوس یې د طالبانو حکومت هغه ستونزې څو چنده ور زیاتې کړې دي. د ښوونځیو او پوهنتونونو بندېدلو خو د دې ولایت د انجونو په خبره رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي. د یاد ولایت یوه اوسیدونکې شفیقه حکیمي په یوې مرکې کې وایي چې د ښوونځی او طب پوهنځی له ګڼو ستونزو سره سرته ورسوه، خو اوسنی حالت روحي ضربه ورکړې ده.
یو غټ روحي ضربه ده چې دلته پر افغانستان باندې وارد شوې ده چې هیڅ یو کوچنی هیڅ یو ماشوم یو انجلۍ نسی کولای چې زده کړه وکړي، نسی کولای چې پرمختګ وکړي. لکه څنګه چې افغانستان تقریبا نو دغه 45 کاله مخکې څومره شاته وو او په دا 45 کاله کې چې څومره پرمختګ کړی وو تر هغه دوه چنده بیرته شاته شو او مکمل پرمختګ یې بیرته حیف شو. اوس نو دوی بیرته پر شاتګ روان دي، پر پرمختګ نه روان. انجونې نسی کولای چې تعلیم وکړي، نسی کولای چې مخته ولاړ شي. دا د دوی په حق کې یو غټ خیانت دی او ظلم دی. موږ خپل په کتاب کې راغلي چې تعلیم کول، علم کول پر نارینه او پر ښځینه فرض دی، نه چې یوازې پر نارینه او فرض دی، پر دواړو فرض دی. دا یو غټ رواني روحي ضربه چې دوی وارده کړې ده د انجونو باندې، خو دا بیخي غلط کار دی.
خو او شاد له نورو ټولګیوالو راتوي له نورو انجونو ته چې ګوري چې په کور ناستې لري څومره دوی زوريږي، دوی څه وایي؟
شاوخوا اول زما خپل د کور ښځې دي، زما خپل خورزېګانې دي، مؤمنانې ته شپږم صنف پورې درس ویلی دی، بالا ناستې دي پر کور باندې، چې شي د مدرسې ته هم د بیرې نسي تللی، په کور کې ناستې دي، بس همداسې وخت تیریږي. بیا چې وګورې سبا ورځ یو خراب ژوند، یو خراب آینده لري، او څومره زوریږي د خپل پر اوس حالت باندې، څومره پر دوی باندې بد تاثیر کړی دی، د دوی آینده یې مکمله خرابه کړې ده.
تاسو د کور نارینه و آیا کوم وخت ملاتړ کړی د ښځو؟ ورغلی د حاکم نظام سره طالبانو نظام ته ویلي چې نور خلاص کړي دا مکتبونه، تاسو د کور نارینه و څه کړي په دې برخه کې؟
اصلا داسې دی، زموږ د کور نارینه خو ګرځل کې هغوی خپله هم کشران دي، موږ د کور نارینه مشران دونده نه لرو، نو تر دا اوسه پورې هیچ چا هم داسې علیحده آواز نه دی پورته کړی چې دا انجنې دې وکولی سي ولاړ سي او درس دې ووایي. دلته هیچ چا جرأت نه دی کړی د دې، ځکه که جرأت وکړي تر هغه دوه چنده دوی بیرته ضربه خوري، وهلو ټکول کوي، بد ورد ورته ویل کېږي.
تاسو خپله څه کړي دي په کندهار کې؟ ښځو خپل غږ پورته کړی؟
د زموږ په کندهار کې تر دا اوسه پورې چندانې چا غږ نه دی پورته کړی، خو لیکن مخکې چې چا غږ پورته کړی و هغه کسان یې ګر سره کې جیل ته واستول چا چې غږ پورته کړی و.
څه فکر کوي طالبان ولې نه غواړي چې ښځې باسواده شي؟ د دوی خپل کار ده، څوک یې نه پرېږدي، څه کیسه ده؟
د دوی فکرونه د دې ځای د فکرو سره ډېر مختلفه دي. دوی فکر کوي چې د دې ځای ښځې که چیرې وځي نو هغه د بدکارۍ د بېلارۍ دپاره وځي، او دوی هلته سمه تربیه نه ترلاسه کوي، دوی ته غلطه تربیه. لیکن ها آن دا چې دوی په خپله په دې نه دي خبر چې څه رقم تعلیم کېږي، څنګه درس ویل کېږي، هلته څه کارونه ترسره کېږي، دوی خپله په دې نه دي خبر. دوی فقط دومره سوچ کوي چې دوی د بې حجابۍ د خاطره، یعنی حجاب نه مراته یې، سم تعلیم نه کوي، او د بدلارۍ لپاره دوی فقط د کور څخه وځي. دغه فکر د دوی سره ورسره دی.
تاسو مکتب وویلی، بیا طب پنځای وویلی، بیا اوس وروستي حد ته رسېدلی، څومره خفه یې چې تاسو خواري وکړه؟ مګر اوس افغانستان داسې وضعیت ته ورسېده چې ښځې ته ارزښت نه ورکوي که تر ډاکټرۍ پورې مغه رسېدلی وي.
بلې و، ارزښت خو اوس بېحد د ډاکټرانو د مکمل صفر سوی دی، ځکه چې د ډاکټران چې څومره تر تهدید لاندې دي، بل هیڅوک هم دونده تر ده، که څه هم صحیح برخه په افغانستان کې ډېر پرمختللی دي نه، خو متاسفانه چې د ډاکټرانو قدر ارزښت مکمل کښته سوی، هیڅوک یې قدر اهمیت باندې هیڅ نه پوهیږي در سره کې. اوس دا مازی خبره نه یې سوی، یو مریض هم راولاړیږي که ملامت مریض یې، هم ځې طالبان ته درېږي، ورته وایي چې ډاکټر زما سره داسې وکړل. اوس نو د دوی څنګه سر څوک ور خلاص کړي چې دا رقم نه دی داسې، ځکه دوی خپله تعلیم نه دی کړی، که دوی په دې پوهېدل بیا به څوک پوکړي وای دی، خو لیکن دوی خپله دا رقم دی.
څومره په سختۍ د مکتب وویلې، بیا د پوهنتون وویلې، او آخر د سرنوشت دا رقم څه؟ لږو سختیو دې راته وایه، په څومره سختیو دې ځان تر دې جایه پورې ورساوه؟
زه خو اصلا کې دا رقم و زما خپل پلار چې دی هغه رواني تکلیف لري، هغه په کور کې دی، ګر سره کې موږ سرپرست نه درلودی، داسې درته وایم نه، موږ خپل مور موږ راغتان کړی یو. بیا وروسته تر هغه زموږ کور د مکتب څخه ډېر لرې و، ځکه زموږ مکتب موږ ته هیڅ نږدې نه پیدا کېدی، او انګریزانو دانه چې ورته وایي. په دغه ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، نو د موږ مکتب زینب لیسه نومېږي. په دغه ځای کې زموږ مکتب و، موږ به په پښو سهار و غرمه تللو و راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه، فقط خپل د آیندې دپاره چې موږ خپله آینده سموو. چې هر څنګه و دومره کوشش مو کوئ، په پښو تللو و راتللو بیخي ډېره لاره ده، دا څوک نسي تللی، په موټر کې نیم ساعت لاره ده، نو چې په پښو سي خو بیخي ډېره لاره ده. تر هغه ځای چې تللو و راتللو په دې، بیا خو نو د کندهار هوا هم ګرمه ده نه، خیر وخت مو تیر کړئ، په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو، تر څو په راتلونکي کې د خپل افغانستان دپاره، د خپل ولس دپاره لږ څه خو به زموږ شور ورسېږي، لږ څه خو به موږ خدمت ورته وکړو. خو لیکن متاسفانه اوس که وظیفه هم پیدا کېږي، په واسطه پیدا کېږي، دوی ویل واسطې نشته، رشوت نشته، دا اسلامي دولت دی، خو لیکن تر پخوا دوه چنده سوی دی. زما ورونه پر کور ناست دي، وظیفې نه ور پیدا کېږي، ما ته خپله وظیفه نه را پیدا کېده، هغه دا رقم موږ مخته تلل و، تر اوسه هم د هغه کیسه شروع ده.
بلې، تاسو له خپلې مور نه وویلې چې په ډېرې سختۍ په تاسې باندې زده کړې وکړې، اوس یې چې لورګانې په داسې وضعیت ګوري چې د طالبانو حکومت ښځینهو ته ارزښت نه ورکوي، زده کړې ته یې نه پرېږدي، کار ته یې نه پرېږدي، مور مو څومره درته خفه ده؟ هغه څومره درته ځورېږي؟
مور خو مې بې حده زیات خوابدې ده، هغه خو نو بله کم یو خو خپل اولادو ته وایي هیڅ نه، دوی خو حد اقل دومره ځان خو ورسوي د لمسیان به می څنګه سي لمسیان ټوله به تعلیم ورته پاتسول زما خور زګانې دی وکه هغه ټوله دا رقم پاتسول به تعلیم نه دینی درس ویلای سي او نه هم د نور درسونه ویلای سي د کور د باندې لانی سي وتلای
خور زیری چې په کور کې دی تاسو څومره کوشش کوئ چې هغه څم چې زده دی په کور کې ورزدا کړئ تر څو چې حالت سميږي
بلې وکه په کور کې ورته لګي په کور کې یو درس ورته وایو یو یو کتاب هر څوک چې بیکاری هغه ټول ورځ ورته ناسې درسونه ورته وای چې د باندې تعلیم څه نسی کولای هداکل په کور کې خو دی وکي
څومره فرق کوي په کور کې تعلیم او مکتب او پانتون ته تګ
هغه خو ډېر فرق لري په کور کې فقط ته د کور د اشخاص سره مخامخ کېږي د باندې خلکو سره معاشرې سره اجتماع سره ناستو ولاړ خبرې اترې جرأت تربیه اصلا تربیه دومره په کور کې نه ترلاسه کېږي لکه څومره چې د باندې د خلکو څخه ترلاسه کېږي
درې کاله وسول چې نجونې په کور کې دي دا حالات کم داسې دوام وکه د دې زیان کورنۍ ته خو تاسې خبرې وکړې چې زیان رسیږي یو مملکت ته څومره تاوان رسیږي
دا خو مکمل مملکت پورې تړاو لري اوس موږ د تعلیم و درجې ته راځو نه اوس څومره درجې کې دوی قرار لري نه مکتبونه وتړل سپل تر دې مخته نجونې درسونه نه سي ویلی کم چې موجوده دي هغه به خپل لیولو ته ځان برابر کړي لیکن وروسته نوی نسل چې راپورته کېږي او څه چې د هېواد دپاره کې دا به زاړه سي وخت به تیر سي لیکن هغه نوی نسل چې راپورته کېږي هغه به ټول مکمل بې سواده نسل راپورته کېږي دا چې هغوی په څه دندو په څه کارو اخته کېږي هغه نه وروسته انسان سر په خلاصېږي ځکه چې هر څومره چې څوک کوشش وکړي په کور کې درس ورته ووایي خو لیکن هغه رقم درس نه سي ویي لکه څنګه چې دوی په پوهنتون کې لکه څومره چې دوی خپل په هېواد کې یا خپل مکتبو کې په دا کې دوی درسونه وایي راپورته کېږي او هېواد ته پرمختګ ورکوي ځکه یوازې یو څه باندې څوک فوکس نه شي کولی په هېواد کې د هېواد د سرنوشت لپاره د جوړښت لپاره داسې ډېرې نورې سرچینې شته چې هغه پر دې باندې ولاړه ده مکمل هېواد پر ولاړه ده مکمل افغانستان پر دې شیانو ولاړه ده ځکه څوک په اقتصاد کې مخته ځي څوک په حقوق کې مخته ځي څوک په ډاکټري او په صحت کې مخته ځي نو په داغه طریقه سره هیواد هم پرمختګ کوي
bale اوس اکثره میرمنې له دې شکایت کوي چې نړیوال مرو ورو افغان خځې له پامه غورځي یعنی دوی په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې د زده کړې دروازې ورته خلاصې کړي تاسو په دې اکله څه وایي چې وایي
نړیوال خو دوی کولای شي دوی کوه غواړي هر څه کولای شي لیکن دا چې دوی نه غواړي هغه به دغه رقم پاتې د تعلیم د لحاظ افغانستان بیرته نه سپورټوي ځکه دوی خپل نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي کدی غشتلای دا کار دی وختیم کولای شي
یعنی د نړیوالو فشار په طالبانو باندې اثر کوي
د نړیوال فشار حتمن اثر پر کوي د سیندې چې اثر نه پر کوي لیکن ک نړیوال وغوړي هرڅه کېدای شي نړیوال وغشتل هادي طالبان راتلای شي راغله ځای ونیوي لیکن حکومت خپل د شروع کې وسه هادي ځنی وای موږ په رسمیت پیژنو ځنی وای موږ نه پیژنو خو لیکن شاید میدان می دی ټول نړیوال څه و پیژني پر رسمیت غواړي و پیژني په داسې حال کې چې دلته هیڅوک آرام راحت نه دی دلته هیڅوک پر قرار نه دی هر ورځ موږ د یو اورور بې عزتی پر عام بازار وینو دا زموږ د پاره زموږ د کورنۍ د پاره څومره ضربې دی واری دی
لرواني اړخ څومره بد اثر په تاسو کې مکتب ته نه سیتلای پانتون ته نه سیتلای نور آرام نه
کندهار باندې خو بیا بیخي بد آلی شي دی یو ورور سلمانې ته د بیرې نه سیتلای یو خور د باندې نه سیوتلای یو خور وظیفې ته نه سیتلای یو خور مکتب ته نه سیتلای یو خور سنټر ته مدرسې ته نه سیتلای د بیرې ټول خپل پر کورونا استه دلته داسې ملکه وحشت چی د رواني اړخ دومره بد اثر چې دا هر ځلې ز خپل د کورنۍ سره بازار ته د باندې وځ زما ورونه زما خويندې را سره مور می را سره موږ د باندې وځ بازار ته ولاړ سو د هغه خوا چې څنګه موږ بیرته را جوابي شو د باندې د خوا څخه هغه نو بیا په موږ پورې اړ سره کوم حالت پر موږ تیریږي د زما ورونه ته یادې ته څنګه خبرې کیږي څومره بد الفاظ کاری و دی ټوله ته هغه به هدا بد تاثیر کوي پر چا باندې
bale ډیر زیات مننه خور ژوندې او سلامت اوسئ
هیله کوم خور مننه خوشاله سوم
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملمه
سلامونه وړاندې کوم. د آزادی ملمه پروګرام ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. زموږ نننۍ ملمه په اسلامي اقتصاد کې ډاکټره لري. د ژوند لویه برخه په بیلابیلو هیوادونو کې تیره کړې. یوه موده په افغانستان کې هم رسمي دنده لرلې خو اوس بیا له هیواد لري دی. ډاکټر عبدالله هیواد ته هرکلی وایم. لدت څخه غواړم چې لمړی دا تاسو ته وایي چې ډاکټرای چیرې کړی ده؟
په درم یونیورسيټي کې په انګلستان کې.
درست. تر دې مخته کولای شو چیرته چې دلې یا چیرته مو ځوان دی لې کولی نو څه کړی دي؟
موږ په افغانستان کې وو کله چې زه په کندهار کې زیږیدلم. بیا کابل ته ولاړو. پلار مې صاحب منصب بیرته د کابل ته ځان تبدیل کې کندهار ته او بیا پوری په کندهار کې موږ اوسېدلو. د ډېر مودې لپاره تر 14 کلنۍ پورې زه په کندهار کې وم. بیا دغه ځای چې د ثور انقلاب وسو بیا مجبور موږ مهاجر شولو.
چیرې مهاجر؟
زه ولاړم د پاکستان خواته. د پاکستان هند ته ولاړم. بیا مې په هند کې هلته درس شروع کړ. تحصیل میں شروع کی. یو کال میں سائنس بی ایس سی سائنس ہوئے لے. بیا دغه څو ورځې یو چانس راته جوړ شو چې انجینری وایم. نو بیا ولرم الته دغه ته کشمیر ته الته می انجینری عمل ته وایله په کشمیر کې.
لدی مل میږي چې د متوسطه دوره مو په کندهار کې وایلې ده.
بله لیسه متوسطه په کندهار کې وایلې.
تاسو انجینری وایل واسطه بیا په اخر کې مو ډاکټرا په اقتصاد کې واخسته ده. څنګه دا خو دواړه سره ډیر سره نه خو
ما خو انجینری لوستره یو. هغه زما د مور خوښه ده چې زه به انجینر سم. هغه وخت کې د دوه رښتې په افغانستان کې ډیر مهم یو طب او یو انجینری و. نو د طب سره زما جوړه نه و او انجینری ته مې ځان ورواچوي. دغه ته وروسته بیا مهاجر شولو د هند څخه. بیا ولاړو انګلستان ته. په انګلستان کې مې هلته کار کوي. بیا تجارت مې شروع کړ. دا زړه کور نو دا شان میرانی ولا ور بیرته جوړوي په مخرسوي. بیا یو موقع ول چې ورونه خواندي ټول سبق ویل. نو مجبور شو څوک نه څوک په پور کارو کې شي ټول مصارف ته د دې تحصیل او دا بیا دا څو څه چې به ټول درسونه خلاص کړل ولر خپل کارو په کارو په ولګېدل. بیا موقع ماته مسایده سول. بیا ولر مختری مې او کې ام بي ام ویل ماستر بزنس ادمنستریشن. هغه زما یو انډیوال زما یو همصنفي نه یو انډیوال. پس له ډېرو مودو مې وویل دي مال چیرې ول. زه خو والله ولاړم یونیورسټي ته او ام بي اې مې وویله. ما نو څه ضرورت ته خو یو موافق تاجر یې ول. نه کله چې ته ام بي اې ووایه فکر کوي چې ټوله تجارت چې موږ کوي دا یو چانسي شی و او موافقتونه صرف چانسي و. باید چې دا مکتبي ووایه. بیا هغه خبرې په دا ذهن کې راګرځېدې. بیا بالاخره ولاړم د وستمنستر سره مې ماستري په ام بي اې وویله. بیا تیزس چې مې د ماستري تیزس چې مې نشته کوي د په هغه وخت کې زما یو استاد موږ سیمولیشن ویکند درلودې. د هفتې اخره کې موږ بیول یو د شار د باندې هلته بعضې پروژې راکول چې پر دې باندې موږ کار وکړو. او هغه ژوندۍ پروژې وې لکه مثلا د بی ام ډبلیو مثلا یو حصه په مثلا په جنوب شرق د انګلیس کې مثلا او دغه فروشات لیدلې و. نو دوی ویل چې د دې فروشات څنګه کولای شي چې زیات شي. نو په دې باندې موږ بیولو په دې باندې کار کوي. وره زما یو استاد هغه تیزس په څه باندې کې مطرح سم فیصله نه کړې. بیا ول اسلامي اقتصاد باندې ول نه کړې. مال اسلامي اقتصاد اقتصاد اسلام کافر لري ولري. دی امریکا سره غلی والته په یل یونیورسيټي کې استاد او سبق ورکول به راغلی و وستمنستر کې سبق ورکول زمر استاد بیا د خبر د په ذهن کې راوګرځې دی بیا لون کورته او په دې باندې ریسرچ وکړي چې اسلامي اقتصاد څه دی ډیر جالب و اسلامي بانکینګ سیستم هغه ډیر فوق العاده او اسلامي بانکداري ډیر یو فوق العاده یو شی و د میتیزس د ماستری تیزس مې په بانکداري باندې نشته کې د افغانستان په بانکداري باندې څنګه کولای شي چې موږ د کنونشنلي عادي بانکداري چې د سود او ربا سره ګډه ده هغه موږ څنګه کولای شو چې هغه پاک بیا تیزس مې په هغه باندې نشته کې بیا دغه سي ډېر خوند راکوي بالا شروع سول نور نشان مې وویل چې د اسامو په بازار کې سړی څنګه کولای شي چې مثلا اسلامي سهم خرڅ کړي اسهم چې دی هغه خو کله سړی پیسې دغه ته واچي د اسهم بازار ته اچي هغه معلومه نه ده چې د پیسې د څلور هغه په اسلام کې ناروا شیان چې دی هغه یو د خوګو د غوښو د غدې یو بل قمار دی د شراب دی د غدې نو پدې کې ستاسو پیسې ګډ نسی نو دا څنګه سړی اوس کولای شي مثلا د خپل پیسې وژ د سلورو کبیره د غس وژوري ګناو بیا په دغه لړ کې ماته ډیر خوند راکې ولګي زلمه او دغه مې شروع کړ څو جورنال مې ولوسل څو تقریبا 15 شل جورنال مې په دغه باندې ولوسل د اسلامي اقتصاد په ارتباط باندې بیا دغه موضوع نو زه همدته را اړکلم چې باید په دې کې یو عمیق څېړنه وکړم بیا مجبور شوم د لارم پی ایچ ډی مې وکړم په اسلامي اقتصاد کې او اسلامي اقتصاد سیکیورټایزیشن اف اسلامیک فایننس موږ څنګه کولای شو د مسلمانانو پیسې د اسهامو په بازار کې مطابق د شریعت هغه موبلایز کوه په حرکت باندې واچو ولې عرب بعضی نور مملکتونه اسلامي مملکتونه شدي مسلمانان په میلیارډه او میلیارډه او سلها میلیارډ ډالر لري مګر هغه خپل پیسې د اسهامو په بازار کې نه اچي په دې خاطر باندې چې دوی فکر کوي چې کوچو هغه د سود په پیسو سره د سود د پیسو سره ګډیږي او موږ پیسې حراميږي دا هغه د پر بیا شروع کې میکانیزم ولیکي بیا بیا په دغه باندې بیا پیښتي وکي bale
نو روسته لدی سي چې پیښتي مکرال لغه روسته مو بیا لبنانه کارڅو
ولا د پیښتي په دوران کې زه یو د ودری په افغانستان تر ولن په وخت یو موسو د افغان اکشن په نوم باندې د غوي سره زه متاله خوم د غوي سره همکاري کوله هغه یو انګلیسي موسسه وه چې دوی په افغانستان کې د ځوانان چې د اوو کالو سلور مثلا د لس یوولس نولس کالو سلور او د شلو کالو سکشته وه چې نه مکتب ته تلله او نه کار ته چمتو وه چې مثلا کار وکړي د هغوی دپاره دوی د قالین بافي یو پروژه شروع کړې د هغوی سره مې همکاري درلودله تللم راتللم افغانستان ته بیا دا تګ را تګ افغانستان ته 2015 ته دا سلسله شروع وه بیا نو کله چې پی ایچ ډی خلاص کړل بیا ما ول شنه افغانستان ماته ډیر ضرورت لري تر دې چې زکشنم په انګلیسي کې دلته زدا وکم کار وکم بیا مې خپل ټول پلانونه داسې تیار کړل چې زه باید ورسم افغانستان ته او هر څه چې مې دلاسه کیږي د افغانستان لپاره خدمت وکم دا مهمه نه ده چې په لوړ پوست کې کار وکم یا په کوچني پوست کې اته باور وکړي بعضی وخت د ماسک به ما په کله چې به مو فیس ماسک نه دی د دودو مخنیوی چې کوي دغه به ما د سپزر هاوزر هاو 2003 ماسک به ماسک په موټر کې به میشو دا چاره یو کې چې به ورسېدلم د تلاشي پولیسانو ترافیک دوی ته په بازار کې په 15 افغانۍ باندې خرڅېدل ما چې 2000 دانه اخلې ما ته په 2 افغانۍ باندې تمام دي د منډې څخه دغه می تقسیم وي دا ما ته یو دغه یو زریه او ما شوم چې بیرته کورته زم چې نن دې څه کړی د وطن لپاره زاده خدمت می کړی چې لاقل ماسک می ته وزې کړ یا مثلا کشتيانو په میکرون کې زو وسېدلم په کرایه باندې کور می نیولې نو تاسو د زمرد بلاک کشتيان چې دوی می راټولول مزګر شیر چای دغه مې کول چې سره ولې دا به مور کوله چې دوی علاقه من سي درس او انګلیسي به مور زکوي څومره چې مزدا و چې مزدا هغه مور زکوي مقصد ځان ته مې داسې ولر لا ته وې چې زه وجدان ته مثلا زه د اخر په کوڅه یې زه وایم چې دا کار ما نن د وطن لپاره وکي
د ازادي رادیو د ملما پروګرام اوري زموږ ملما ډاکټر عبد الله هیواد دی
ډاکټر صاحب تاسو په اقتصاد کې تر ډاکټرا پورې زده کړې کړې دي. اکثره خلک چې په اقتصاد کې زده کړې کړې دي خامخا شتمن شوي نه دي. ډېر داسې خلک وینو چې افغانستان اقتصاد نه دی ویلی خو ډېر شتمن شوي دي او ډېر کامیاب دي په تجارت کې او په بزنس کې. د دې دلیل څه کېدای شي؟
ولا دا څوک یو اکثر د اقتصاد پروفیسوران چې وګوري د ټوله بډای نه دي. خالي دا یو اکادمیک شی دی چې سره وایو اپلایډ بزنس دی یا اپلایډ اقتصاد دی یا یو پیور اقتصاد دی. اپلایډ اقتصاد هغه دی چې مثلا روزمره مثلا یو نفر نکای کوړی خرڅوله د مستعمل کالی خرڅوله اغه سلسله زوی ته پاته سو بیا زوی لمسی ته پاته سو یو چا مثلا رستوران درلودین نکای رستوران درلودین نوې کال د مخه بیا اغه زوی ته پریشو اغه لمسی ته پاته سو بعض رازونه دي چې په ساته باندې تور پاته دي. بیا په دې کې دوه رقم دغه دي یو مشروع دي یو غیر مشروع دي. مثلا بعض خلک وچه مشروع په تدریج باندې په مرور زمان باندې هغه پیسې دار سوله او بعضی خلک دي چې نو مشروع هغه یو په یو باندې پیسې دار سوله او څوک چې اقتصاد وایي هغه د دې لپاره نه وایي هغه د دې لپاره وایي چې خپل علم زیات کړي په دغه ارتباط باندې نه دا چې پیسې پیدا کړي. شخصا ځان درته وایم ما د دې لپاره درس نه وایي چې زه په بزنس کې نور هم موافق اوسېږم. فقط د دې لپاره مې دا درس وویل چې زه وګورم چې هغه څه شیان دي چې زما نه دي زه چې هغه زده کړم او روزمره خپل په ژوند کې زه استفاده ځینې وکړم.
تاسو افغانستان ته ولاړئ او ومې ویل چې رسمي دنده مو پیل نه کړه. تر اوسه پورې هم داسې رسمي دنده نه لرئ یا کوم شرکت مسؤلیت نه لرئ؟
زه په یعنی 2008 کې رسمي زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې دغه په 2010 کال کې رئیس جمهور په هغه وخت کې احمد کرزی رئیس جمهور و. هغه د بعض دوستانو لخوا خبر وشو داسې یو څوک دی بیا زه وغوښتلم به ما ته ویل چیرې کار کوي. هغه کندګیر مې کار کوله دغه سره د بعضی شرکتونو سره هلته شخصي شرکتونو چې هغوی د هغوی سره مې یو دوه درې میاشتې به مې کار وکړي د ضرورت پیسې به مې معاش به مې پیدا کړي بیا تر یو کال پورې مې هغه خوړله. بیا رئیس جمهور حامد کرزي وغوښتلم ما ته تحصیل دی کړي تعلیم دی کړي د افغانستان په دغه باندې په امکاناتو باندې نو اوس راځه بېرته وطن ته خدمت وکړه. یا په 2010 کال کې زه د والی په پایس باندې په غور کې تعین کړم. نو تر 2012 کال پورې زه د غور والی وم.
کله مو په دې فکر نه کړی چې هغه څه چې موږ زده کړی دي هغه په یو شکل سره وطنوالو ته انتقال کړي، یعنی آثار ولیکي یا خپل تیسس باندې عقل وژباړي؟
ما یو څېړنیز مرکز شروع کړ په افغانستان کې په 2014 کې د افغانستان نوین سیډنیز او مطالعاتي مرکز په نوم باندې.
بله.
نو هغه په دې کې موږ دوه درې کار کوله. یو خو سیډن موږ کوله د افغانستان په سرحداتو باندې. ولې د افغانستان سرحدات کله چې د ډیورند یا نور سرحداتو خبره مطرح کیږي ټول وایي چې نه موږ ډیورند کرښه نه منو، مګر کله چې خبره اساس ته راځي چې ولې نه مني دا خبر باندې څوک نه پیژني ولې نه منو. نو او کله چې زه آرشیف ته ولرم په آرشیف کې صرف نون صفه نون صفه د اغم یو سند چې د امیر عبدالرحمن زمانه سره چې هغه رلیونس ارتباط د دغه سر نه درلودي د ډیورند سر نه درلودي نو نو زموږ په آرشیف کې نه و. نو بل اخر فیصله په دې باندې وکړه چې مال دغه مهمه موضوع ده یا زموږ یا د پاکستان یا د شمالي همسایګو مزګه ولواقل باید چې موږ د حق معلوم کړو چې حق د چا دی او نه حق د څوک دی. نو بیا په دې باندې څېړنه شروع کړلې. او دا ډیر یو ماثر موضوع وه او رئیس صاحب کرزی په هغه وخت کې رئیس جمهور نو ډاکټر صاحب اشرف غنی هغه ډیر وستایلم د دغه کار په خاطر باندې هغه ول چې په دې ارتباط باندې موږ بالکل اسناد نه لرو او هر څومره کار چې په دې باندې وکړي دا ډیر ښه دغه دی بیا د انګلیس د کتابخانې څخه او د روسیې د کتابخانې څخه د هند کتابخانو څخه د مختلفو کتابخانو څخه مو اسناد راټول کړل او په دې باندې تقریبا تر یو سلو پنځوس پریزنټیشن آماده مو کیاو پریزنت مو کیاو دغه مکاتب او دغه پریزنټیشن نو موږ ریاست جمهوریت ته مسوال دوهم موضوع باندې چې موږ ریسرچ وکړي هغه د اوبو موضوع چې هغه په هغه وخت کې په افغانستان کې هیڅ چاپ د اوبو مسلې ته اهمیت نور کول تر 2014 کال پورې کته سو غره ته اشرف غنی هم د اوبو په اړه خبر نه کولې بیا کله چې زموږ ریسرچ ورل د دفتر ته ودول دی بیا د خبرې شروع کړل چې له اوبو افغانستان ته مهم دی موږ یو کار وکړو چې د اوبو په اړه موږ ډیر اغه پرایمری ډیټا یا ابتدایي اسناد مو سره ټول کړل چې موږ څومره وبلرو او زموږ سره څومره جفاسوي ده ایران څومره د سیټرنیز مرکزونه جوړ کړی چې هغه ته پیسې ورکړي شو واسه افغانستان ډیر وبلري او موږ سبا چې حق خبره کې پاکستان حاصل کیاس د دغه په خلاف باندې موږ ډیر پریزنټیشن نه جوړ کړل او ډیر تحقیق مو کوي او تحقیق موږ وزارت برق ته مو ورکړي وزارت زراعت ته مو ورکړي او دغه ریسرچ موږ کړی د افغانستان کې هیڅ نه دی کړی
د ډیوران په برخه کې کوي او د اوبو برخه ته بیرته راوګرځو په دې برخه کې چې تاسو کوم پریزنټیشنونه باندې کړل چېرنی مو وکړي موږ د دلچسپ نتیجې ته ورسېږو
د ټول مهم شی دا و چې هر څومره اسناد چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ډیورن په ارتباط باندې راټوسی و هغه انګلیسانو ټول فرج کړی دي حتی دغه د تاج تواریخ اصلي تاج تواریخ هغه هیڅ نشته دغه تاج تواریخ چې د مشتسي په کتابخانو کې لري یا په بازارو کې خرڅیږي دغه ټوله هغه کاپی ده چې انګلیسانو د ټمپر کړی دی د دې باندې لاس والی دی او په دې کې شون اضافه کړی او کم کړی دی او د ایرای کړی دی دوهمه خبر دا ده چې امیر عبدالرحمن خان هیڅ ډول داسې کاغذ نه دی امضا کړی چې ګویا کې ما دغه افغانستان په دوه حصو باندې ویشلې دي دغه هیڅ سند په هیڅ ځای کې نشته د انګلیس په کتابخانه کې دوه نیم کاله یعنی مسلسل دغه انډیا افیس ریکارډ ورته وایي په درې منزل کې هلته یعنی هر ورځ د سهار د 9 بجو څخه د ماپښین تر 5 سلو په کم 5 بجو پورې هم ما حضور درلو دي هم زما یو خوري دي محمود هغه به راسراتلی یا هغه به جلاتلی هلته به ریسرچ کول د بلوچستان د نورو په استیوات باندې او دغه سیس ما بعضې نور دوستان شو والنټیرز ما سره کومک کوي نو موږ دغه سی یو سند نه دی پیدا کړی چې امیر عبدالرحمن خان دې دغه شی امضا کړی چې موږ د افغانستان نیمه خاوره په هند باندې خرڅ کړی حتی که خرڅ کړی مې فرض مثال نیسو کې خرڅ کړی هغه د هند انګلیس سره و پاکستان میراث خور کې دای نسی په دې خاطر باندې چې پاکستان په هغه وخت وجود نه درلود هند برتانیوی هند برتانیوی که موږ وایو چې میراث د امریکا د انګلیس میراث پاتې کیږي لغه ته فرض مثال دغه مستعمره ده مستعمره خو هند پاکستان خو مستعمره نه نو پاکستان وجود نه درلود
یو بو په برخه کې تاسو چې تحقیقات هم وکړل تاسو نظر څه دی افغانستان دی وبو په برخه کې تاسو مره ورته خوشبینه چې مش کافی وبل درو د زراعت او د لپاره کفایت کوي
ګوري افغانستان خو یو مملکت دی چې په وچه کې پراته ده څلور خواوو ته نور مملکتونه دي بهر ته لار نه لري او زموږ غرونه چې دي یوازې منبع زموږ د اوبو د زموږ غرونه دي چې هغه په 15 دریایي حوضو باندې ویشل شوی دي او دا 15 دریایي حوضې چې دي په 1960 کې کله چې سروې وسو افغانستان درو اویا میلیارد متر مکعب اوبه په کال کې ریچارج درلودي او دغه وروسته بیا سروې نه ده شوی نو بیا دغه په وخت کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې جاپانیانو تقریبا یو سل یو پنځوس کې سل پنځوس تانه آبسنج راوړي او هغه وزارت آب برق ورکړي چې دغه آبسنجونه تاسو ولګوي چې وګورئ چې څومره افغانستان څومره اوبه لري، هغه اکسیجن الکترونیک و برقی و چې ام د اوبو عنق، ام د اوبو بر او ام سرعت اوبو یې سنجوله. په هغه کې موږ ته دقیق را معلومېدله چې څومره اوبه افغانستان لري او په حاضر دم کې لري. هغه دوی هغه ماشین ونه لګوله او یو انسټیټیوټ لکه چې ایران څه جوړ کړی و چې خپل منافع لپاره، البته چې دلته به د اوبو تحقیق کېږي. متاسفانه چې په هغه کې هم انسټیټیوټ هم دوی هېڅکله ونه چولوله او دروازه یې بنده وه. خو هغه زاړه لکه متر غوندې که تاسو لیدلې د اوبو د دریابونو په څنګ باندې داسې متر غوندې یو شی و چې په هغه کې سانتي مترو مترو داشان لیکلي وو د زړې زمانې سره. موږ یو پرایمري یو دغه مو وکړي، یو تحقیق مو وکړي چې زموږ په پرایمري تحقیق کې موږ داسې یو شی پیدا کړي چې په 15 دریایي حوزو کې افغانستان تر 30 میلیارد متر مکعب اوبه هم کمې اوبه لري. بیا دا موضوع ما د عثماني صاحب سره شریکي د وزارت او برق د وزیر سره، بیا هغوی هم اتفاقا په هغه وخت کې یو بوکلیټ نشته کړی وو چې افغانستان شدیدا د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دغه شی دویم تایید کوي چې اغلبا نسل ویش میلیارد متر مکعب کمې اوبه افغانستان لري. یعنی موږ د اوس کم آبو هیوادونو په قطار کې راځو او موږ هیڅ د دې دخنه لرو، یعنی صلاحیت نه لرو چې موږ یو قطره اوبه و هیڅ همسایته ورک. متاسفانه چې موږ یو ډیر مقدار اوبه ایران، پاکستان، ترکمنستان او دغه تزي ایران، پاکستان، ترکمنستان دغه درو مملکتو ته، یو قسمت ازبکستان ته ځي، بیا د ازبکستان سره د تزي ترکمنستان ته، بیا دوی اوبه خېږي تقریبا 300 متر لوړ یو ځای ورته جوړ کړی د امو دریاب سره. قزاق په ترکمنستان کې هلته یو غټ ریزرفایر ورته جوړ کړی د غره په سر باندې.
ډاکټر صاحب څه مو په نیت کې دي چې په آینده کې څه وکړي؟ دته په کاتو چې په اقتصاد کې ډاکټرا کړې ده او د اوبو په برخه کې هم پوره تخصص لري.
اوس په دې عمر کې یعنی زه فکر کوم چې شخصي اجنډا فقط غواړم چې څه وسم کولای د وطن لپاره وکړم. هر څه چې د لاس څخه پوره شي دغه باقي ژوند کې د وطن لپاره په خدمت کې ولګوم.
فکر کوي اوس دغه شرایط درته مساعد دي چې تاسو وطن ته کار وکړي؟
دننه په افغانستان کې نه، و د لري ساده دغه ځای څه چې مدلاس کیږي خدا او هست دغه که یا فکری دی یا لیکنی دی یا فرض مثال دغه د مختلفو لارو سره فقط دغه اتش کنټریبیوشن یا څه زه کولای سم چې مثلا دغه د افغانستان لپاره وسم کولای او څه کوم تر اوسه یو د شرایط تغییر وکړي. شرایط تغییر وکړي به بیرته افغانستان ته ځو او وطن دی ان شاء الله به بیرته پلان مته جوړ شي څه باید وکړو.
بل څومره هیله لري چې شرایط په تغییر شي؟
زه فکر کوم چې طالبان هم په دې حقیقت باندې پوسی ودی چې یعنی په وخت سر باندې داسې نه کیږي چې یعنی په زور باندې حکومت وکړي، یعنی نن یا سبا یا بل سبا بل اخر مجبور دي چې دا خلک چې په کار باندې پوه خلک دي او غواړي وکړي د وطن لپاره خدمت وکړي هغوی ته هم دا چانس د بیرته راتګ ورته جوړ کړي. امکان لري چې یو طلعت حکومت جوړ شي د وساطت د همسایګانو یا بین المللي هیوادونو په کومک باندې که دغه شی جوړ شي. اوس زه د طالب په خلاف نه یم، ولې زه ایدیالوژیکل دښمن د طالب نه یم. په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د ټول خلک ژوند مختلف خلک ژوند کوي، طالب هم ژوند کوي، ټکنوکرات هم، کمونیست هم ژوند کوله، هر څوک راله خپل په سر باندې حکومت هم وکړي ژوند کوي. دلته اساسي کار چې دی د افغانستان د ولسونو لپاره، د خلکو لپاره، بل شي دلته اساسي خدمت شروع شي. یو پلا چې ذهن آگاه سو، خلک روشان سوله، باسواد سوله، بیا دغه ماشین په حرکت باندې ولي ټول ملت د دغه لپاره خدمت لپاره بیا کوشش کوي. فعلا چې دی ملت فقط د شکولو په فکر کې دی، ولې دغه شی ورته تزریق شوی دی چې غوړي د سرکار د نلکې سره وبېږي په لمن کې ونیسه. یعنی هر څه چې د حکومت یا د دولت د دغه څه وسه شکولای ویش کوه، دغه کانسپټ به د افغانستان څخه ورک شي. یعنی منافع ټول به ملي شي، هر څوک یعنی دا ټول هر څه چې د افغانستان دغه اوس مثلا یو سړک څو خراب وي، یو ګل د سړک د ګلدان څه شي، دا ملي شتمني دي. یا نور دغه شی مثلا یو د مکتب یو میز دي څوک یې ماتي، یا د دفتر دغه څوک لازم نه کوي، دا دغه ذهنیت باید چې آماده سي چې وطن وطن یو بل د وطن لپاره خدمت وسی نه دا چې د وطن سي وسو جيبونه ډک او لار سفر مختلف هوادو کې ژوند وکا او ځان مزه کړه ځان په اصطلاح باندې مورکا او یوازې په سړی ک یو دانه ډوډۍ او یو پیاله چای ترخه یا خواږه په هغه باندې نس مړیږي.
د ازادي رادیو د میلمه پروګرام اوري زموږ میلمه ډاکټر عبد الله هیواد دی. ډاکټر صاحب په دې اخیری شیبو کې د ژوند کومه خاطره زموږ لوریدونکو سره شریکه کړئ؟ کېدای شي ښه خاطره وي، کېدای شي ترخه خاطره وي، هر ډول چې وي.
خاطرې د ژوند ډیر دي. یو ډیر ترخه خاطره چې زه لرم، عارف همدم یو څوک ډیر یو پیاوړی نطاق د افغانستان، یو وخت کې په هند کې مې ولیدی چې په ډیر د ملل متحد مخته ولاړو. هغه د ټولو بده خاطره وه چې زموږ یو الیت، زموږ یو پو، زموږ یو څوک چې مطرح، یعنی واقعا یو ډیر یو ښه نطاق و، هغه په ډیر یو بد حالت کې یو ځای ولاړو چې باید هلته نه وای. او دا زموږ د وطن بدبختی شي تر هغو چې موږ په جنگ کې اخته یو. زموږ الیت، زموږ فهمیده خلک، زموږ باعزته خلک به داسې په مختلفو ځایو کې زجرونه وکاږي.
ډیره مننه
غواړم. یو جان تشکر ستاسو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د شیرین یار و سلام تورزم پتر پلاو لاندی از ما پرخوا نظار دی رات راتا چینا نختار دی پتر پلاو